سلام نو وخت مو په خیر خره خلاص دې مال خبرونه ته مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه د لارښو خبرونه ټاکل شوې ده چې د طالبان د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د کازان په شپاړسم اقتصادي فورم کې د ګډون په موخه تاتارستان جمهوریت ته سفر وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو په وزارت کې وی سرچینې چې نوې غوښتنې وختل شي ازادي راډیو ته وایي چې د کازان غونډې تر څنګ به د افغانستان او روسیې د اقتصادي مشترک کمیسیون غونډه هم جوړه شي. د کازان غونډه چې د روسیې او اسلامي نړۍ د غونډې په نوم هم یادیږي د مې په 12مه پیل شوې ده چې د دې میاشتې تر 13مې به دوام وکړي. د کازان فورم یو اقتصادي نړیواله غونډه ده چې هر کال د روسیې په کوربتوب جوړیږي چې هدف یې د روسیې او د اکثره آسیایي هیوادونو ترمنځ د تجارتي او اقتصادي اړیکو پراختیا ده، په ځانګړي ډول د اسلامي همکارۍ د سازمان له غړي هیوادونو سره. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازی د منځنی آسیا لپاره د اروپای ټولنې له ځانګړي استازي سره د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې کړي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې ویل چې عصمت الله ارکاشف او د اودارز سپرس استربرس په افغانستان کې له بشري بحران سره د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړې دي. دوی همداراز د ترمز بندر له لارې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو موضوع وڅېړله. اروپایي ټولنې ویلي دي چې د منځنۍ آسیا لپاره د دوی ځانګړي استازي په دې غونډه کې د افغانستان په اړه راغنده خبرو ته علاقمندي ښکاره کړې ده. د هند په احمد آباد ښار کې خاري چارواکو د اوړي د ګرمۍ هوا د اغیزو د کمولو لپاره د بس په تمځایونو کې لوخو جوړې شوې پردې او د بو شیندونکو نصب کړې دي. پردې سربېره د فلزي چت لرونکو کورونو بامونه په روښانه رنګونو رنګ شوي سو لږه ګرمي جذب کړي. دغه ساده خو موثره اقدامات د کورونو دننه تودوخه تر 15 درجو پورې راټیټه کړې او خلکو ته د راحتۍ زمينه برابره کړې ده. دغه طرح په 2013 کال کې وړاندې شوی او اوس په ټوله هند کې او جنوبي آسیا کې په روغتونونو او دولتي درو کې عملي کیږي. د تودوخې زیاتوالی په هند کې د میلیونونو خلکو لپاره وجودي ستونزه ده. په احمد آباد ښار کې د سکل د هوا تودوخه 2.5 درجه سانتي ګراد ته رسیدلې ده. لکه مرګونه د تودوخې څپې وروسته چې په 2013 کال کې راغله ول دیار لزه خزيات د 2000 ډیر کسان ژوند واخیست، احمد آباد ښار په جنوبي آسیا کې د ګرمۍ پر وړاندې لمړنه اقدام پلان جوړ کړ چې اوس یې په ټوله هند کې هم د وی بیلګې په توګه عملي کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي دی به سبا د مې په 15مه د ترکیې په پلازمېنه انقره کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې لپاره انتظار بسي او یوازې به له خپل روسي سیال سره مخامخ وګوري له نور روسي چارواکو سره نه. زلنسکی پرون په کیف کې خبرې لاندې ویل چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته هم چې اوس د منځنی ختیځ په سفر دی په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې دا د دې لپاره چې سپینه ماڼۍ او د اوکراین اروپایي متحدین هڅه کوي چې له نړیوالې دومې جګړې راوروسته د اروپا تر ټولو لوی خونړۍ جګړه پای ته رسوي. بل لور ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې ویل چې روانه اونۍ په ترکیه کې د اوکراین او روسیې ترمنځ احتمالي خبرې اترې ښایي ښې پایلې ولري. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به دغه لوړ پوړو امریکایي چارواکو په ډله کې وي چې د اوکراین پر وړاندې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرو اترو لپاره ترکیې ته سفر کوي. مننه دا چې د ازادي راډیو اوریدونکي یې د کابل پانتونی شمیر خزینه او صدانه لدند وستل شوی
مختله شنبه په ورځ احوال را کړ شو چې تاسو ټول تنقید شوی یې.
د کازان په شپاړسم اقتصادي فورم کې د طالب پلاویو ګډون وړاندې به په خبرونه کې واوري او له رسمي سره د ماشومانو مینه
زما لسمونه خوښي ګل ګډه مړه سمه مړه سنا او سلا لنګ
خبرونه کې تر نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کابل پانتون شمیر خزینه استادانی وای د طالبانو حکومت له خوا له دندو لرې کړل شوې دي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې مخکې هم په کور ناست وي او یوازې 15,000 افغانۍ معاش اخیسته. اوس ورته خبر ورکړ شوی چې له بستونو څخه هم تنقیص شوی دي. د طالبانو حکومت وروسته په دې اړه څه نه دي ویلي. د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان وایي د خزینه استادانو له دندو لرې کول ښیي چې طالبان د ښځو د حقونو د ادا لپاره اراده نه لري. نور حال په راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې پر ښځو محدودیتونه لا هم دوام لري، د کابل پوهنتون یو شمیر ښځینه استادانې وایي تنخیص شوي. دوی ازادي راډیو ته ویلي دا خبره ورته د شنبې په ورځ په شفاهي ډول شوې ده. یوه ښځینه استاده چې تر دکتورا پورې یې زده کړې کړي او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته یې د غږ د بدلون په شرط دا وکړه چې د پوهنتون ټولې ښځینه استادانې له دندو لرې کړل شوي دي.
مکته د شنبه په ورځ احوال راکړ شو چې تاسو ټول تنقید شوي او نور حاضرې مسا کول نه لري او نه رسمیت لري. نو یو عمر مو درس ورکړ، درس مو وویل، بالاخره نتیجه همدا شوله چې موږ بې د کوم رسمي مکتوب نه په شفاهي ډول درته وویل شول چې تاسو تنقید شي.
بل ښځینه استاده چې دې هم ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته کور ناسته شوې او یوازې 15,000 افغانۍ معاش یې اخیست، خو اوس له دندې هم برطرفه شوه.
له بده مرغه ډېر شمېر استادان تنقیز شول. لومړی یې معاش کم کړو او 15,000 افغانۍ یې وټاکو او وروسته یې تنقیز کړل چې زه خپله هم په هغو کې یم. د طالبانو حکومت هڅه کوي چې په عمومي توګه ښځې له ټولنې څخه حذف کړي، په ځانګړې توګه له علمي ټولنې څخه. دوی د یوې پلمې په لټه کې دي که اضافه بست وي او که د تنقیز په پلمه وي ښځې له دندو لرې کوي. له بده مرغه ډېرې ښځې له ډېرو ادارو څخه تنقیز شوي دي.
دغه شان د پوهنتون د یوه پوهنځي مسؤول چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې په یوه پیغام کې وویل چې دغه تنقیصاتو کې د پوهنتون ښځینه او نارینه استادان دواړه شامل دي. شاوخوا درې اونۍ مخکې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې وزارت په چوکاټ کې له 19,000 بستونو څخه شاوخوا 4,500 بستونه تنقیص شوي چې ډېری یې ښځې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو ویاند یې ذبیح‌الله مجاهد مخکې د ځینو ملکي ادارو تنقیص تایید کړی و او دا یې یو عادي اقدام بللی و. نوموړي ویلي و دا اقدام د بیوروکراسي د مخنیوي او د ادارو معاشونو او کارکوونکو ښه مدیریت دی. طالبانو تازه د دولتي ملکي او نظامي ادارو په بیلابیلو برخو کې د بستونو د تنقیص تر پریکړې وروسته زرګونه کسان په ځانګړي ډول ښځینه کارکوونکي له دندو لرې کړي دي. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي له دندو د ښځینه استادانو لرې کول ښیي چې طالبان د ښځو د حقونو د خوندیتوب هېڅ اراده نه لري. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد اوس د نیویارک په راجستر پوهنتون کې میلمه څېړونکی حمید بیت الله ازادي راډیو ته وویل
دا ثابتوي چې طالبان نه یوازې دا چې ښځو ته د هیڅ ډول حقونو د ورکولو هوډ نه لري، بلکې د ښځو د زده کړو دپاره د زمینې مساعدولو او د پلان جوړولو ادعاوي هم ټولې درواغ ثابتېږي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلام د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو په تیرو نږدې 4 کلونو کې د دوی لخوا پر ښځو پراخ محدودیتونه لګول شوي دي. د دې محدودیتونو په لړ کې په 2021 کال کې پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړې او دغه شان په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار هم راوګرځولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلوروي ساعته.
د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د خوړو نه خوندیتوب په مخ زیاتېدو دی. یو ان ډی پی پرون په خپل کلنی راپور کې ویلي په افغانستان کې د ښځو اقتصادي ګډون په چټکۍ سره کم شوی او یوازې 1% ښځې په کار بوختې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر ښځینه متشبثینې وایي چې د دوی فعالیتونه ورځ بلې ته کمیږي.
نوریا نجفی زاده په بلخ ولایت کې د غالی د اوبدلو د سکتور یو متشبثه ده. وایي د غالی اوبدلو یو لوی کارخونه لري، خو په وروستیو کې د اقتصادي ستونزو له امله فعالیتونه کم شوي او دا اړ شوي چې یو شمیر ښځینه کارګرانې له دندو ګوښه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زموږ په کارونو کې هم بدلونونه راغلي دي. د بودیجې کمښت او د خامو موادو د بیو لوړوالی د غالی اوبدلو په برخه کې د شوزو د بیکاری لاملونه دي. دا چې کارونه او پلور نسته، موږ هم اړ شو چې یو شمیر شوزو ته جواب ورکړو. موږ اوس مهال د خپلو کاریګرو شوزو 15% کمی کړی دي.
په لوګر ولایت کې ویبل مرمنې چنۍ غختل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د مرابا ترشی او اچارو د جوړولو په یوه کارخونه کې کار کاوه، خو لتیر یوه میاشت راهیسي لکارا جواب شوې ده.
تقریبا در فابریکه که ترشی و مربا و حساب می خانمایی که کار میکرد کار میکردیم، مانه ما 6000 افغانی ماش ما بود اونجا ما کار میکردیم. حال بود جز و ضعیف شد، یک تعداد خانمایی که جواب دادن که از همون جمله از خانم ها مخادم هستم، مادرم مریض است، تکلیف داره، به او خاطر بسیار زیاد کلات روزگار زندگی ما سردچار استیم.
دا په داسې حال کې چې تازه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د خوړو نه خوندیتوب مخ په زیاتېدو دی. یو ان ډی پی پرون دوشنبه د مې 12 په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د ښځو اقتصادي ګډون خورا ټیټ شوی او دا چې د افغانستان د کار په بازار کې یوازې 1% مېرمنې او 40% نارینه دي. په راپور کې راغلی چې دا 14% کمښت د ښځو د کارموندنې په وړاندې جدي جوړښتي او ټولنیز محدودیتونه منعکس کوي. په راپور کې راغلی چې یوازې په 2020 کال کې 55% کورنۍ د ښځو او نجونو لپاره د ژوند چاپیریال خوندي بللې، په داسې حال کې چې دا شمیر په 2022 کال کې 82% و. یو ان ډی پی په ټول افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتوالي راپور هم ورکړی، ویلي دي چې په دې هیواد کې 15% کورنۍ د خوړو د نه خوندیتوب سره لاس او ګریوان دي چې د تیر کال په پرتله 6% زیاتوالی ښیي. په راپور کې راغلی چې د ژوند د لګښتونو لوړیدل او د عاید کمیدل او د بشري مرستو بندیدل په زیان منونکو په ځانګړي توګه هغه کورنیو باندې چې ښځې مشرکوي سخت اغیز کړي. د راپور د موندنو پر بنسټ د ټولو کورنیو نوي او د ښځو په مشرۍ 90% کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګول شوي. یو شمېر ښځینه متشبثینو او د ټیټ عاید لرونکو مېرمنو چې په تولیدي فابریکو کې کار کول دي وړاندې هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل اقتصادي ستونزو یادونه کړې وه او د حکومت او نړیوالې ټولنې نه د ملاتړ غوښتنه کړې وه.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
نن په کازان کې د روسیې او اسلامي نړۍ شپږ سمه غونډه روانه ده. په دې ناسته کې د نړۍ د ګڼو نورو ودونو ترڅنګ افغانستان د طالبانو د حکومت لوړ پوړي چارواکي هم ګډون کړي. د طالبانو د حکومت د بارنو چارو وزارت دوه سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې ټاکل شوی د کازان فورم په ناسته کې د دوی د ریاست وزیر اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د بیلابیلو ادارو یو پلاوی ګډون وکړي او د دې ناسته په څنډه کې د افغانستان او روسیې د ګډ اقتصادي کمیسیون ناسته هم وشي. له بل خوا ځینې افغان پخواني ډیپلوماټان او د اقتصادي چارو چلونکي هم دا ناسته د افغانستان په تیره بیا د دغه هیواد اوسني اقتصادي وضعیت ته په کتو مهم فرصت بلله. نور حال د فیروزه زی پر راپور.
د روسیې د تاتارستان جمهوریت مرکزی ښار کازان نن سه شنبه د مې 13 کازان فورم په نوم د روسیې او اسلامي نړۍ په نوم غونډې د 14 پړاو کوربه دی چې د طالبانو حکومت کې د ځینو سرچینو په خبره ځینې طالب چارواکي ورغلي او ځینې ور روان دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کې دوه خبرو سرچینو چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی د دوی د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو د حکومت د اقتصاد او ترانسپورت وزارتونو سرپرستان نورالدین عزیزی او حمید الله اخونزاده په ګډون لبیلابیلو ادارو یو لوړ پوړی پلاوی ګډون وکړي. د وی سرچینې په خبره د دې ناستې په څنډه کې به د افغانستان او روسیې د ګډ اقتصادي کمیسیون ناسته هم وسی. بلې سرچینې زیاته کړه چې د دې پلاوی د تاګ لپاره یو چارتر الوتکه هم پلان شوی او په خبره یې دا پلاوی به په مختلفو نیټو ناستو او موضوعاتو خبرې وکړي. بلخوا د طالبانو د حکومت د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې هم د دوشنبه په ورځ د مې په 12 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ادارې مشر مولوي غلام حیدر شهامت د کازان ناسته کې د ګډون په موخه روسیې ته سفر کړی او په ټکو یې نوموړی به د غونډه کې له اسلامي هیوادونو سره د افغانستان د تخنیکي او مسلکي همکاریو د پیاوړتیا پر څرنګوالي خبرې وکړي. کړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې پخواني ډیپلوماتان او د نړیوالو چارو پوهان دا ډول ناستې د افغانستان اوسنیو سیاسي په ځانګړې توګه اقتصادي حالاتو ته په کتو ښه فرصت بولي، خو ټینګار کوي چې طالبان باید له دې ناستو د مؤثر استفادې لپاره مهم او قوي پلانونه ولري. له دې ډلې په روسیه کې د افغانستان پخواني سفیر او د چارو شنونکي غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل
ملیتوب او مسئولیت لا ترلاسه کړی نه دی، خو بیا هم د افغانستان او د روسیې د سوداګرو د متشبثینو لیدکاته اړینه ده. دا د افغانستان اقتصادي اجتماعي رغونې دپاره کېدای شي چې مفید تمام شي. تمه دا ده چې دغسې کتنې یوازې پروتوکولي بڼه ونه لري. اوسني د فکتو چارواکي سره د ټولو مشکلاتو افغانستان خلکو څخه یې پوره مشروعیت ترلاسه کړی نه دی. بیا هم د افغانستان او د روسیې د دولتونو په منځ کې باید اقتصادي راکړه ورکړه ډېره ټینګه شي.
د اقتصادي چارو په ازرق شافزي هم ازادي رادیو ته وویل چې د روسیې او افغانستان تیر اقتصادي او سوداګریز اړیکو تاریخ ته په کتو یاد ناسته مهمه او ګټوره تمامه ده. سي
د کازان غونډه همیشه روسیې او د هغه متحدین لپاره یو مهم غونډه ده. سوداګری معمولا د ګوندې هیوادونو سره همدارنګ په منطقه کې ګټوره ده، ځکه چې لاره لنډه ده او لګښتونه کمیږي. روسان هم اوس غواړي چې په منطقه کې هغه پخوانۍ مناسبات احیا کړي. ځینې موانع شته، مثلا افغانستان حکومت روس په رسمیت نه دی پیژندل شوی، اما په هر صورت د دوه اړخیز هیوادونه کولی شي چې یو بل سره مناسبات ولري.
دا په داسې حال کې ده چې ځینې روسي رسنۍ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په حواله ویلي چې مسکو به د نړیوال سخت وضعیت سربیره له اسلامي هیوادونو سره خپلو ګټورو همکاریو ته دوام ورکړي. ولادیمیر پوتین دا څرګندونې د کازان فورم روسیا او اسلامي نړۍ شپاړسم پړاو ناستې ګډونوالو ته د خراغلاس په پار خپور کړي پیغام کې کړي دي. د کازان فورم روسیا او اسلامي نړۍ یا د نړیواله غونډه د مې په 12مه پایل او د دې میاشتې تر 13مه به دوام وکړي. کازان فورم نړیوال اقتصادي غونډه ده چې هر کال د روسیې په قربتوب د اکثرو آسیایي په ځانګړي ډول د اسلامي همکارۍ سازمان غړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پراختیا په هدف جوړیږي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي چې دای به د می په 15مه د ترکیې په پلازمینه انقره کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د مخامخ ملاقات لپاره انتظار وباسي، او یوازې له پوتین سره به وګوري نه له نورو روسي چارواکو سره. زلنسکی د می په 14مه په کیف کې خبر اعلان ته ویل چې هغه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې دا مهال منځنی ختیځ ته سفر دی دغه خبرو ته بللی، ځکه سپینې ماڼۍ او د اوکران اروپایي متحدین هڅه کوي چې د جګړې پای ته رسولو لپاره لاره ومومي. دا جګړه له دوه نړیوالې جګړې رئیسی په اروپا کې تر ټولو لویه وژن کېده. ولسمشر ټرمپ چې په ریاض کې د سعودي حکومت سره د تاریخي تړونونو تر لاسلیک وروسته خبرې کولې، ویل چې د روانې اونۍ د اوکراین او روسیې ترمنځ د ترکیې ممکنه خبرې کېدای شي ډېرې ښه پایله ولري. هغه ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به د هغو لوړپوړو امریکایي چارواکو په ډله کې وي چې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو خبرو لپاره ترکیې ته سفر کوي. خو زلنسکي دا خبره روښانه کړه چې د هر ډول پرمختګ لپاره باید پوتین په دې غونډو کې حاضر وي. زلنسکي ویل چې دای غواړي یوازې له پوتین سره دوربان خبرې وکړي، ځکه یوازې همدا ده چې پریکړه کولی شي. هغه زیاته کړه که پوتین پریکړه وکړي چې استانبول ته لاړ شي چیرې چې پیل کې ټاکل شوی وه ناسته وشي، نو دی به هلته ورسره وګوري. هغه ویل که پوتین دا ګام واخلي چې وایي د اوربان لپاره چمتو دی، نو دا د جګړې د ختمولو د ټولو عناصرو د بحث لپاره لار پرانیزي. د اونۍ په پای کې پوتین وړاندیز وکړ چې د مې په 15مه دې خبرې اترې په استانبول کې وشي، او زلنسکي له دې وړاندیز سره موافقه وکړه، خو تر اوسه کرملین د روسیې ولسمشر ګډون رسمان نه دی تایید کړی. د کرملین وایند دیمیتری پیسکوف خبر اعلان ته په مسکو کې ویل سمره ژر چې ولسمشر دا ضروري وګړي مونږ اعلان وکړو. هغه زیاته کړه چې روسیا له هم د خبرو تر لپاره چمتووالی ته دوام ورکوي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو مشر کایا کالاس د می په 14مه ویل چې پوتین به زړورتیا او نه کړی چې ناسا کې ګډون وکړي، ځکه چې روسیا ښکاره ډول لوبي کوي او غواړي وخت وپیري. امریکایي رسنیو ته سرچینو ویلي چې د ټرمپ لوړپوړي استازي سټیف ویتکوف او کیت کلاک په دغه خبرو لپاره استنبول ته سفر وکړي. په داسې حال کې چې مارک روبیو هم ټاکل شوی ده د ناټو د بارنوي چار وزیرانو غونډې لپاره هم درنګ د دغو خبرو لپاره ترکیه ته ولاړ شي.
له خبرونو ور اخوا
د خپل رسنیو شمیر کارکونکو او مدني فعالان په دې اندېښنه ښکاری چې د دې طالبانو د امر بالمعروف سره تلغې پریکړې به ناوړه استفاده وشي چې د ټولنیزو رسنیو نامشروع غیر اخلاقي کارولو په اړه یې کړی ده. نور حال په دې راپور کې ورو
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د رسنیو د سانسور او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو د زیاتېدو په اړه نیوکې دوام لري، د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت خبرداری ورکړی چې د خواله رسنیو نامشروع او غیر اخلاقي کارونې به له قانوني چلند سره مخ سي. د خبرداری د یو شمېر افغانانو غبرګونونه او اندېښنې راپارولې دي. دوی ادعا کوي چې طالبان د ټولنیزو رسنیو د څارلو له لارې د نیوکو د ځپلو او د بیان ازادۍ د محدودولو کلری د بلخ ولایت وسیدون کې چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
یا می خاينم یار کې بر خلاف شون غږ بزنم مور پارتن دوستا هستن ته محاکمه شدن کسایی که فیسبوک تو واتس اپ یا ټوئیټر یا لینک میکردن
دوی وړي هر څوک چې په خلاف خبري وکړي زندان ته واچوي ملګری می شته چې محاکمه شوي ها کسان چې فیسبوک واتس اپ او یا ټوئیټر یې درلوده یا یې لینک کول دوی یې نیولي او بندیان کړي. د بیان ازادي په دې ډول نه کېږي چې هر څه دولت ووایي او خلک خپل غږ پورته نه کړي. دوی غواړي چې دا نظام په شاهي او میراثي شکل پاتې او خلک څنډه او انزوا کې وي، خو که څوک خبرې ونه کړای شي ژوند پې ترخیږي.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل نوم یا اصلي غږ په راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دا خبردارای نه یوازې د بیان ازادۍ ته مستقیم ګواښ دی بلکې د خواله رسنیو کارونکو رواني خوندیتوب هم په نښه کوي.
اگر بخوایم صدای خدا بلند کړیم، اگر بخوایم انتقاد وکړیم د مو شبکې اجتماعي د مو رسنو
کومه وګورو چې خپل غږونه اوچت کړو او یا نیوکه وکړو نو باید د همدې خواله رسنیو له لارې وکړو. کزمو فعالیت په شبکو کې تر قانوني چلند لاندې نیسی دا ډیره د شرم خبره ده او زمونږ د هیواد د بیان ازادي ته زیان رسوي. هغه غواړي چې د بیان ازادي
د غخاریان وایي طالبانو د ټولنیزو رسنیو د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې د تعریف لپاره کوم معیار نه دی وړاندې کړی او ویرسته چې حتی ساده نیوکه هم جرم وګڼل سي او په خبره یې دا هم څرګنده نه ده چې کوم مسایل د فکري او اخلاقي انحراف لامل ګڼل کیږي او سزا یې څه ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته خبرداری ورکړی چې له دې شبکو څخه د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې له لبا له قانوني چلند سره مخ سي. د دغه وزارت بیان سیف الاسلام خیبر د دوشنبه په ورځ په غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون خبر کړای ویلي چې دغه وزارت له خپل قانوني واک او اسانتیاو نه په استفادې د هغو کسانو یا ډلو د ټولو پانو او اکاونټونو فعالیتونه څاري چې د دغه خبره هڅه کوي د دینی عقیدو د تخریب او د ټولنې روحي ته د زیان رسولو لپاره تعصب، سپکاوی، فکری او اخلاقي انحرافاتو ته زمينه برابر راکړي. د خواله رسنیو ځینو کارونکو د خبرداري ته په خبرګون کې لیکلي چې مجازي شبکې باید د کرکه، قومي تعصب او دښمنیو د پاراولو په موخه ونه کارول سي. خو ځینو نورو لیکلي چې طالبان د ټولنیزو رسنیو د بشپړې څارنې تخنیکی وړتیا نه لري، خو د ویرې پر رامنځته کولو خلک دې ته اړ باسي چې ځانونه سانسور کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قمندانۍ پخوانی ویاند او په خواله رسنیو طالب پلوي جنرال مبین په نوم یو کس ته نږدې سرچینو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د طالبانو د پالیسیو خلاف څرګندونو له امله نیول سوی او د دوی د حکومت د یوې نظامي محکمې لخوا په 13 میاشتو بند محکوم سوی دی. د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې د هندوکش غاک په نوم یوې رسنۍ چې طالبانو ته نږدې رسنۍ ګڼل کیږي په پرله پسې ډول په خپله ایکس پاڼه داسې ویډیوګانې او راپورونه خپروي چې پکې هغه کسان ښودل کیږي چې د دې رسنۍ په ټکو د طالبانو له لوري د شرعي احکامو او اخلاقي ارزښتونو خلاف مطالبو خپرولو له امله ورسره د دوی قانوني چلند سوی او یا ورته سپارښتنې سوي دي. په ورته وخت کې ځینې مدني فعالان وایي په داسې حال کې چې نیوکه په نظام کې د اصلاحاتو لپاره لاره هواروي نه باید لټونه وبلل سي او منتقدین باید لدینه منکرین ونه ګڼل سي. لدی ډلې سید اشرف سادات ازادي رادیو ته وویل
انتقاد سرکشي از اسلام نیست بلکې
نیوکه له اسلامه سرغړونه نه ده بلکې د خوال لپاره او هغه کرنلاره ده چې مسلمه سیاستوال او دولتي چارواکي ترسره کوي. مونږ هیله من یو چې دې مسلې ته ډیر پام وشي او که خدای مکړه د لازپنې مسلې اړوند فکر کوي نو تاسو به هیڅ کله ونه کړی شي چې یو دولت له خلکو سره مل کړي.
د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. خو د بی پولي خبریالانو او د بشري حقونو ځینو سازمانونو ویلي چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونه شدیدن زیات سوي او د کورنیو رسنیو فعالیتونه د طالبانو له لوري تر څار لاندې دي. دغو سازمانونو دا هم ویلي چې ځینې خبریالان د انتقادي یا خپلواکو راپورونو د خپرولو له امله نیول سوي دي.
اکثر ماشومان له رسمي سره مینه لري، علت یې څه دی؟ رسمونه دوی ته څه ګټې لري؟ کیکاګل دوی ته څه ګټې لري؟ په افغانستان کې د ماشومانو دې هنر ته آیا چا پام کړی؟ سانه ککړ پرې راپور جوړ کړی دی، په دې اړه نور په دې راپور کې وړو.
زما رسمونه خوښ دي. ګوګل ګوډې مړه مړه
څلور کلنه افغان ماشومه کائنات وه. د ماشومانو د هنرونو څارونکي وایي درې کلنی هغه عمر دی چې ډیری ماشومان پکې پنسل د لویانو په شان چلولی شي، د نورو په غوښتنه ځینې شکلونه رسموي او نومونه ورته ږدي. خو په څلور تر پنځه کلنۍ کې بیا ماشوم کولی شي د انسان تصویر بشپړ نه خو له څو غړو سره یې رسم کړي. د دوی په باور تر 12 کلنۍ پورې ماشوم په بیلابیلو پړاوونو کې په مختلفو کچو له رسم سره مینه ښیي او د عمر دې پړاو کې بیا ماشوم کولی شي د موټر، مرغۍ، کور او الوتکې رسمونه جوړ او ان کیسې هم ورته ولیکي. د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکي 12 کلن هیواد ازادي راډیو ته وویل
زه د حیوان او د انسان رسمې سره شوق لرم، خو انسان سره مې هغه وخت شوق درلود چې کله ما رسمې زده نه، کله اوس مو چې رسمې کم انسان رسمې ډیره سخته ده، یعنی انسان خسته کوي. اوس د حیوان او طبیعت رسمې کم.
ډیره ماشومان چې پوښتنه وشي وایي راتلونکي کې غواړي ډاکټران شي، انجینران شي یا نور هغه څه چللو، یا نوې ډېر تعریف اورېدلی وي، یا هم د هغوی لخوا ورته ویل شوي وي چې لویه شي یا لوی شي نو داسې کس به درنه جوړېږي. خو د کابل اوسیدونکې نه کلنه مریم شکیب وایي دا غواړي راتلونکي کې د رسم ښوونکي شي.
رسم خو مې کنم، یادم دارم، خوشم دارم، مثلا چوپرک
رسمونه خو جوړوو، زده مې دي او خوښ مې هم دي، لکه یوه مرغۍ، یوه هیلۍ، ځکه مې خوښېږي چې غواړم راتلونکي کې د رسم ښوونکي شم.
د کابل
په ښوونځي کې د رسم ښوونکي او انځورګرې ساره سعیدی په باور رسمونه او انځورونو سره د ماشومانو د بې کچې مینې یو ښکاره دلیل تفریح ده، خو نوموړی نور هم راشمیري.
به منظور بیان احساسات و یا
د احساساتو د بیان تفریح او انځورګرۍ سره د مینې په خاطر ده. کومې ستونزې چې لري هغه څه چې د خپل چاپېریال له خلکو احساسوي، یا هم کوم خیالونه چې لري دوی نشي کولی د یوازې او یوازې د خبرو له لارې بیان کړي، نو ځکه سره کار یې له انځورونو سره دی.
په افغانستان کې کورنۍ ډېر ځله د ماشومانو رسمونو ته ارزښت نه ورکوي، که په دیوالونو وکړي ان رټل کېږي هم. په داسې حال کې چې د انځورګرۍ ساره سعیدی په خبره باید د رټلو پر ځای د ماشومانو شوق جدي ونیول شي او د هڅولو په دود د رسامي انځورګرۍ لومړني وسایل ورته چمتو شي. د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون د 1.5 مادې د 2 بند پر بنسټ حکومتونه باید د هنري او فرهنګي فعالیتونو په برخه کې د ماشومانو حقونو ته پاملرنه ولري، په خپلو اقداماتو سره ورنه ملاتړ وکړي او لازم امکانات ورته برابر کړي. خو د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور په نوم خصوصي بنسټ چې د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو په برخه کې فعالیت کوي مسؤلینې وایي په دغه هیواد کې د ماشومانو هنرونو ته ډیره کمه پاملرنه شوې ده. د کور مرستیالې اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل دوی بیا وخت په وخت هڅه کړې چې ماشومانو ته د انځورګرۍ او رسامې سیالۍ او کنکورونه جوړ کړي چې په خبره یې په هیڅ صورت کافي نه دي.
د ماشوم ادبیاتو کور د نورو فعالیتونو تر څنګ د رسامې کنکورونه هم په لاره اچولي چې وروستی کنکور مو څو میاشتې وړاندې د پکتیا په ولایت کې ترسره شو او موږ ګټونکو ته د تقدیرنامو او مډالونو تر څنګ ځینې ډالۍ هم ورکړې تر څو د هغوی علاقه له رسامي سره زیاته سي.
رسامي انځورګري چې د وو هنرونو له ډلې څلورم هنر شمیرل کېږي، د دې هنر د پوهانو په خبره د ماشومانو تخلیقي ځواک لوړوي، ذهني تمرکز یې زیاتوي، فزیکي مهارتونه یې هم ښه کوي او په خپل ځان د اعتماد روحیه یې پیاوړې کوي.